دری مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې به واورئ چې دیني عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خوند روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پایه راسره اوسئ. خو په پایل کې د دې سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي اماني زیاته کړه،
نښتې له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډېر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې چې په ششتپه کلي کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نهه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان سوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ سوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوځ په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوځ په سترګو کې اغزي ګڼل کیږي، ځکه دوی په دوامدار توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوځ سرغړونې غندي. له 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سوله ییز پاته سوی دی. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملتپاله او شی اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلاري دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرن ښیي چې د اروپای ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمی دي. په فرانسه کې د شی اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بې ساري توګه مخکې سوی ده. زرغونه یاد اروپایی ټولنې ملاتړي ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. را سره اوسئ. قدم منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې د هیواد دینی عالمان د ورستۍ حمله پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کېږي تکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا پخوانی تشکیلات چې کم بود و یعنی په داخل دشته تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واورئ. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واورئ چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو، یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي پر دینی عالمانو وروستۍ تروریستي حمله د اندېښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستۍ حمله وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستۍ حملو لامل اندېښمندي. دغه وزارت ویان ناصر الدین دریز د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعا د عملې د اندېښنې وړ دي، که څه هم دا شان عملې د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دي. بې دفاع دفاع دي ځکه هغوی امنیتی ساتونکي او لازمي امنیتی اسانتیاوي نه لري، نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبې په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون پکې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کاموي هم د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یوه جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د غونډې تر پایل دمخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
له بل مرغه تیره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بېلابېلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې وروستیو کې ځکه دینی عالمان وشل کېږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي، د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
ښاغلی عبدالله امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تېره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قرآن کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګه کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی والی وای په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دولت له لاسه تللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحید الله کلینزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزی دولت د ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولي دي. په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډېره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډېر تلفات اوښتي، زموږ هوایي ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشت روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
والی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتي بي؟
دقیق ارقام خود ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوه میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل سوي ده که څنګه ده؟
ولله الحمد غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود یعنی په داخل د شته تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پرامنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تیر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهر کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته، دغه لپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په غیب ان شاء الله عملیات سره کیږي او هغه
مشکل به ان شاء الله راپش
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامی چارواکو څو ځله سفر نه وکړو د دې ترالو محلي ادارې نظامی چارواکو سره لید کاته وکړو څه فکر کوي چې مرکزی دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولې
نو په دې کې شک نشته تاسو چې په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې په خامه موجود وو هغه تشویشونه چې په خاله خلکو سره وو نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوی دي یا هیڅ نشته دي او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بینلی دوستانو توجه د غزنی ولایت زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي تاسو باګای لری او عملیاتونه تر سره کیږي ان شاء الله په لنډه موده کې به ژور تغییرات غزنی په وضعیت کې راوست شي
د غزنی ولی وحید الله کلیمزای و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتی وضعیت خبرې کولې په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنی انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده د لوبه افغان لوبډلې ډېره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي 9 کسان یې آوټ شوي دي وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې آوټ شو او دا شیبه افتاب عالم پاتې دي او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی افتاب عالم اوټ شوی دی ډېره بښنه غواړم دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي 128 منډې شوي دي تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې نور علي زدران په 34 بالونو 30 منډې رحمت شاه په لسو بالونو درې منډې حشمت شهیدی په 53 بالونو 19 اصغر افغان په 14 بالونو 10 ګلبدین نایب په 26 بالونو 14 نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم وبخښئ دا رناوټ شو نجیب الله زدران او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او آفتاب عالم په 28 بالونو 6 منډې وکړې رضوان مراد مې د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي رضوان صاحب 129 منډې ډېرې کمې نه دي
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې یعنی اکثره د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا یې په همدې ده چې له افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې یعنی چې باید لوبیږي او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي الان کې د تمریناتي لوبه ده
څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه
تکل صاحب تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې د شغدا د چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو یعنی بیټنګ یې ناکام دی میډل آرډر یې ناکام دی اوپنر کې نور علي او څو څلوریزی ووهلې یو څه منډې وکړلې او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغې جام کې هم معلومه شوه چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبیږي مکمل فرق کې ماحول کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساؤت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوئ هلته توپ تیز راځي په پچ کې نمی نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بالونو سره چې په پاکستان هند یا په سریلانکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي
دا یوازینی نیمګړتیا
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننۍ لوبې ډېرې نورې نیمګړتیاوې شته هغه ورختای د افغان لوبغاړو یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي دا رن اوټ کېدل خو کېدیش سړی وایي چې په اخري اوورونو کې چې رنځونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسیږي دومره ورونه تاسو سره شته دی لوبه تمریناتی ده د پاکستان نم لوبه ګټلې مورال هم لوړ دی نو بیا ورختای دي څه بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه دغه نقطې دي چې نیمګړتیاوې دي نه 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 لوبه
مراد صاحب اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي یعنی موږ به څو منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پورا کی یا بین کی
تکل صاحب د کرکټ لوبه پاړه لکه څنګه چې ویل کیږي تر اخري بالا پورې معلومات نه کیږي اټکل کولې هم ګران دي اما زموږ سکور کافی کم دی یعنی داسې ویل کېدل یا توقع مو دا و چې کله افغانستان ټیم 168 180 پورې اوټ شي نو بیا د افغان بالران لپاره یو نه یو وړوکی چانس شته چې د انګلستان لوبغاړي راټینګ کړي دا به تیر نه کوچ د انګلستان لوبډله قوي ده د انګلستان په خپل کور کې لوبېږي او د افغانستان بیټسمنانو یا توپهون کور ته ډېر کم هدف تاکله ده زمونگ لخوان مثلا حمید حسن راشد خان نبی دا ډیر ښه بالران دي دوی کولی شي ښه لوبغاړي راټینګ کړي اما سکور یعنی هغه بیک اپ چې دوی لري هغه نهایت کم ده
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانې مسابقې په اړه جزئیات راکول قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا شیبه 122 منډې شوې دي د افغانستان نه لوبغاړي او شوې دي په 24 اوورونو کې
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د حکومت اجرائی رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللی دي او په جدید توګه په دې اړه د پلټنو پر اړتیا ټینګار کړی ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه صاحب اوروي
د افغان حکومت اجرائی مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرول هورستیو ادعاو ته به اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل ک چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل څه نه دي دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوری ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي
اجرائی رئیس دا څرګندونې داسې محل کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي د ولسمشر پخواني سلاکار مریم وردک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده خو مریم وردک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوې لبلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت کړي د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغو ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی د افغانستان جمهوري ریاست د حبیب الله احمدزی څرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونه توانیږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کیږي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري جزا لري او باید تیر کړي
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي
زموږ خاګله ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 11 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د دې ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بستري دی. وایي تر 5م ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو. د هډوکي د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله، ټول ځان یې له میکروبي دانو ډک شو او شدید نس ناستې کوه. وروسته تشخیص شوه چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته کیږي له بازارې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو. د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او ورېځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 15 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و. اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګه او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکي سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزې نه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنه یې وشي، د درملنې وړ دی. د وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټیبیوټیک نه کیږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي نتیجه به یې ښه وي. درملنه یې 2 برخې لري، یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کیږي او بلې ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
بخش دومی که دادن شواست متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسول میهن عبدالله وای هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړ وکړو، او همدارنګه د سدیه د سرطان تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وای د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمک خاگ ل ازادی رادیو اوری قدر من اوریدون کو ده کرکت ده لوبی ورستای حال دا چه افغانستان یو سلو یو چلویخت مندی کری نه کسانه او چوی دی ده شبا محمد نبی یو چلوری زو وحلا محمد نبی او دولت زدران ده شبا ولار دی او لوب کوی او دادو ده افغانستان ورستی دوا لوبغاری دی چه ده گورو بچه ده لوبه اغا سکور یا نمره یا ده مندو نمره چو ترسوی سالور بجه او دیرش دقیقی دی قدرمون آوریدون کو ده خبرونه پا دوام که ده ازادهی راژیو